پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه شی چاري په تختیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي. په دې خپرونه کې به وړاندې واوري چې په تهران کې د چهارشنبې په ورځ د غورځېدلې مسافروړونکې الوتکې د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه د افغانستان ولسمشر او نړیوالو کړې ده. داسې راپورونه خپاره شوي دي چې دا الوتکه ویشتل شوې ده. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل اورېدلی شئ. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیکا په زیړک ولسوالۍ کې د هوایي ځواک یوې څرخې الوتکې اضطراري ناسته کړې ده. یو څېړنیز هیئت وایي چې په کابل کې د جمعیت ګوند د یو پخواني قومندان وژنه سیاسي انګیزه لري. ایران اوکراینی تحقیقونکو ته د اوکراین د هوایي شرکت د نسکورې سوې الوتکې ټوټو ته د لاسرسي اجازه ورکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیکا ولایت په زیړک ولسوالۍ کې د هوایي ځواک یوې څرخې الوتکې اضطراري ناسته کړې ده. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه ایم آی ولس ډوله الوتکه تیره شپه په زیړک ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزو له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره سوې ده. د وزارت په حواله د الوتکې عملي ته زیان نه دی اوښتی او څرنګه چې الوتکه د ترمیم وړ نه وه د هوایي ځواک لخوا ویجاړه کړی سوې ده. وزارت ویلي چې د دې تخنیکي ستونزې په اړه څېړنه کوي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې الوتکې په سیمه کې بمبار هم کړی چې په خبرې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د چهارشنبې په ورځ بیا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د ملي اردو یوې څرخې الوتکې بیړنۍ ناسته کړې وه. په کابل کې د جمعیت ګوند د یو پخواني قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې د څېړنې ګمارل سوی هیئت وایي چې دغه وژنه سیاسي انګیزه لري. د دې وژنې د څېړنې لپاره د ګمارل سوي هیئت غړي د ولس جرګې استازی حبیب الرحمن افغان نن ازادي راډیو ته وویل
بعضی بودونه سیاسی دی دی قضیه به پروایی دی یو گروپ نه چه چه تزی عملیات کهی بعضی ارگانو که خودغرز خلق کلتا لاس رسای لری چه دا سیزی او توب چلده نراولی محکمه تای وسپاری پستنه تی نوشی اغازی بیگونه پا کورو که وجل که گی.
عبدالستار غوربندی چې په امیر ستار هم مشهور و 15 ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت د یوې قطعې په عملیاتو کې ووژل سو. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې پیښې د څېړلو لپاره د یوه هیئت د ګمارلو امر کړی و. د ننګرهار د کرنې ریاست په پام کې لري چې پر 50 جریبه ځمکه د خرما باغونه جوړ کړي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجانی ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د خرما باغونو ښه نتیجه ورکړي او ځکه د دغو باغونو د پراخولو پلانونه جوړ شوي.
په ننګرهار کې وروستیو کې کوم باغونه جوړ شوي دي خو حاصلات یې ورکړي دي. له همدې امله ورځ تر بلې د خرما باغونو ته پاملرنه زیاتېږي. موږ تمه لرو چې د باغونو په کرلو سره به د باغدارانو اقتصادي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي.
شغلی خوجانی زیاتوي چې د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت استازي د ننګرهار ولایت د کرنې له رئیس سره د دې پروژې د عملي کولو په اړه خبرې کړې دي. د ننګرهار والي ویان زیاتوي چې په دې ولایت کې د نیالګیو د کیفیت د ارزونې او سالمې روزنې لپاره یو کرنیز لابراتوار هم جوړیږي. ننګرهار د افغانستان د کرنیزو محصولاتو مهم تولیدونکی ولایت دی. ایران او اوکراینی تحقیقونکو ته د اوکراین د هوایي شرکت د نسکورې سوې الوتکې ټوټو ته د لاسرسي اجازه ورکړه. دغه الوتکه تیره چهارشنبه تهران ته نږدې تر الوتنې وروسته نسکوره سوه چې په نتیجه کې د لسو افغانانو په شمول 136 کسان مړه سول. ایران دغه راز بوئنګ شرکت او د امریکا هغې ادارې ته چې حوادث څېړي بلنه ورکړې چې د دې الوتکې د نسکورېدو د قضیې په څېړنه کې ورسره همکاري وکړي. ایراني چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګوندې د دوی ځواکونه دي دغه بوئنګ 132 ډوله الوتکه نسکوره کړې وي. دوی له لویدیځو هیوادونو غوښتنه کړې چې په دې اړه دې ورسره ټول معلومات شریک کړي. د ایران د هوایي چلند ادارې مشر علي عابدزاده بیا ویلي چې دوی به د امریکا د ترانسپورتي خوندیتوب د ملي بورد او د بوئنګ الوتکو د جوړونکو په شمول د اوکراین، فرانسې او کاناډا کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په څېړنو کې برخه واخلي. تر دې مخکې د کاناډا صدراعظم جسټن ترودو پرون ویلي و چې داسې شواهد شته چې څرګندوي په ایران کې نسکوره سوې اوکراین الوتکه د ایران په توغندي لګیدلې ده. او په لیبیا کې جنگي مشر خلیفه افتر ته وفادار ځواکونه ویلي چې دوی به له ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د ایستلو کمپاین ونه دروي. دا په اصل کې ده چې روسي او ترکیه په لیبیا کې د اوربند غوښتنه کړې ده. د خلیفه افتر د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ځواکونو ویان احمد المسماري ویلي چې دا ډله په لیبیا کې د سولې د هڅو هرکلی کوي، خو دوی به د هغه څه د له منځه وړلو لپاره جګړه روانه ساتي چې د پر پلازمینه ترابلس د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ترهګرو ډلو واک وباله. افتر چې پخوا یې د روسیې ملاتړ درلود یو سلاکار ویلي چې د دې جنرال دریز په دې معنا نه دی چې په بشپړه توګه د اوربند غوښتنه ردوي، بلکې د هر ډول اوربند تر ټینګېدو مخکې باید شرایط پوره وي. وروسته له هغې چې په 2018 میلادي کال کې پخوانی واکمن معمر القذافي له واک څخه لرې کړی سو، لیبیا په کورنۍ خوډب کې شکیله سوې ده. دا هیواد د محل دوی سیالي ادارې لري چې یو په ترابلس کې د ملي تړون د حکومت اداره ده چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي، او بله په توبروک کې د خلیفه هفتر د وسلولې ډلې اداره ده چې د دې هیواد په زیاته برخه واک چلوي. په وروستیو کې خلیفه هفتر ته وفادارو ځواکونو د ترابلس ته نیولو لپاره جګړه پیل کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري.
او ایران کې د غرزیدل مسافرلونکو الوتکه پاړه د افغانستان ولسمشر د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. نړیوالو هم ورته ژغ پورته کړی. دا سره پورونه خبره شوې دي چې د الوتکه په توغندي لګیدلې. وړاندې په ډیره تفصیل درکو. د جمعیت اسلامي د ګوند د پخواني قومندان عبدالستار غوربندي د وشلو د پیښې تحقیقات پیل شوي.
تازه خوته ده چې دا څو بوده لري. بعضي بودونه سیاسي دي، د قضیه بعضي بے پروايي دي. یو ګروپ نه چې چیرته ځي عملیات کوي.
په خوست کې د اساسي قانون اونۍ اول منځل شو.
موږ غوړو چې د اساسي قانون په همدا شی دلته په افغانستان کې پلی شي، لکه څومره حکومت چې په افغانستان کې خزو نرو تور کول کیږي په بلې وحیوات کې منور کول کی.
په مزار شریف کې پزرګون جنو د موټر چلولو جوازونه اخیستې دي، خو وایي چې خلک استونز ورته جوړوي.
از لحاظ دستقید کردن، از لحاظ پرزه رفتن بالای خانم ها، این چیزا زیاد دسته شهر مزار شریف.
د افغانستان په شمول د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو له ایران څخه غوښتي چې په دغه هیواد کې د غورځېدلې اوکراینی الوتکې تور بکس نړیوالو پلټونکو ته وسپاري. ایران چې مخکې په دې پیښه کې بهرنیو پلټونکو ته د اجازې له ورکولو سره کلک مخالفت کړی وو، اوس وایي چې نړیوال پلټونکي به پرېږدي چې د پیښې ځای ته لاړ شي. د سیشن بې پروس په دې پیښه کې د افغانانو په شمول نږدې 170 تنو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. عصمت څاروان راپور لري.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو له ایران څخه غوښتي چې په تهران کې د اوکراین د مسافر وړونکو الوتکې د لویدو د پیښې په اړه د تحقیقاتو لپاره د الوتکې تور بکس په لټونکو ته وسپاري. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو او یو شمېر نورو مشرانو ویلي له نشو نشانو داسې ښکاري چې د الوتکه د ایران په توغندي لګېدلې دي. ترودو وویل له څو سرچینو استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې الوتکه ویشتل شوې ده. په دې پیښه کې 168 اویا تنه مړه شوي دي. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د قربانیانو په ډله کې د افغانانو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
په ډېرې خواشینۍ سره چې زموږ د افغانانو څخه هم د لسو تنو د شهادت خبر راکړل شوی دی او موږ لا تر اوسه یوازې د دوی لیست لرو.
د الوتکه د سه شنبه په ورځ د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سمدستي ولویده. چارواکو تایید کړی چې په الوتکه کې سپاره 168 اویا تنه سپرلي ټوله مړه شوې ده. د هغوی په منځ کې 168 سلبیخت ایرانیان، لس افغانان، 11 اوکراینیان، 15 کاناډایان او 4 سویډنان شامل دي. دا پیښه څو ساعته وروسته له دې وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو د پوځي اډې په لور بالستیک توغندي وبښتل. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورې دیو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځه په شا شوی او ویلي دي دوی د امریکا د پیښو د څیړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربللي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه په تحقیقاتو کې مرسته وکوي. ایران د جمعې په سهار وختي دا پریکړه وروسته له دې اعلان کړه چې امریکایي، کاناډایي او برتانیایي چارواکو وویل ډیر امکان شته چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکه په تیروتنه د ایران په توغندي لګیدلې وي. ایرانی چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګواکې د دوی ځواکونو د اوکراینۍ الوتکه نسکوره کړې وي او له لویدیځو هیوادونو یې غوښتي چې په دې اړه دې ورسره ټول معلومات شریک کړي. د ایران د هوایي چلند د ادارې مشر علي عابدزاده ویلي دوی به د ایران د ترانسپورتي مسؤلیت د ملي بورد او د بوئنګ الوتکو د جوړونکو په شمول د اوکراین، فرانسې او کاناډا کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتو د هوایي چلند ادارې د اصولو پر بنسټ د امریکا د ترانسپورتي مسؤلیت ملي بورد حق لري چې په څېړنو کې برخه ولري، ځکه په پیښه کې بوئنګ جټ الوتکه شکیل وه چې په متحده ایالاتو کې ډیزاین او جوړه شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې ایرانی چارواکي به د غورځېدلې الوتکې تور بکس په لټونکو ته وسپاري. ارګ او د اوکراین د ولسمشرۍ ماڼۍ پرون پنجشنبه په جلا جلا خبرپاڼو کې پر دې پیښې د دو هیوادونو د ولسمشرانو د ټلیفوني خبرو یادونه کړې او ویلي دي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له خپل افغان سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د دې پیښې له امله د لسو افغانانو پر وژل کېدو خواشیني او خواخوږي څرګند د کړه ده. ولسمشر غنی ویلي ډاډه ده چې اوکراین د دې تراژیدۍ د حقیقت موندلو او د افغانستان حکومت ته د سپارلو هڅه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جمعیت اسلامي ګوند د یو پخواني قومندان عبدالستار غوربندي د وژل کېدو پیښې په اړه حقیقت موندونکي پلاوي خپل لومړی ناسته وکړه. د دې پلاوي یو شمېر غړي وایي د عامر ستار قضیه سیاسي اړخ لري. عامر ستار د افغانستان د اسلامي جمعیت پخواني قومندان و چې 15 ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. تفصیل له کابله د ناجي صاپۍ په راپور کې.
د امیر ستار نومې یو پخواني جهادي قومندان او څلورو نورو کسانو وژل کېدو پیښې د څرنګوالي معلومولو لپاره ټاکل شوی حقیقت موندونکی پلاوی وایي سر له پرونه یې څېړنه پیل کړې چې معلومه کړي امیر ستار څنګه او ولې د ملي امنیت په عملیاتو کې ووژل شو. د دغه پلاوی یو شمېر غړي وایي د امیر ستار قضیه سیاسي اړخ لري. د سیرنیز پلاوی یو غړي او په ولسی جرګې کې د کوچیانو یو استازي حبیب الرحمن افغان د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قضیه خو تاسو ده چې دا څو بوده لري. بعضې بودونه سیاسي دي، د قضیې بعضې بې پروايي دي، یو ګروپ نه چې چېرته ځي عملیات کوي، بعضې ارګانو کې خودغرض خلک هلته لاسرسی لري چې داسې ځي او څوک چلدې نه راولي، محکمې ته یې وسپاري، پوښتنه ترې نه وشي، هغه ځي بېګنا په کورو کې وژل کېږي. دا د حکومت په نام باندې د ولس ترمنځ واټن خلق کوي.
امیر ستار د افغانستان د اسلامي جمعیت پخوانی قومندان و چې 15 ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه قومندان د وژلو عملیات د ملي امنیت 999 ضربتي قطې ترسره کړي دي. د امنیتي ځواکونو په ډزو کې امیر ستار د هغه زوی عبدالاحد په ګډون 15 کسان ووژل شول. امیر ستار د خپل ترور زوی حاجی عبدالحفیظ غوربندي میلمه و او په عملیاتو کې کوربه هم له خپل زوی عظیم الله غوربندي سره ووژل شول. افغان ولسمشر د نوموړي د وژل کېدو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې 4 د پارلمان غړي، 3 د امیر ستار نږدې کسان او 2 پخواني امنیتي چارواکي دي. د دغه پلاوی یو بل غړي او په ولسی جرګې کې د کاپیسا استازي اقبال صافي ازادي راډیو ته وویل چې د سیړنو نتیجه به ډېر ژر له رسنیو سره شریک شي.
هیچ چیز از دید مطبوعات پټ نخواهد ماند. مثلا به شاید
هیچ معلومات به رسانه او پټ نوی. هر څه به په جدي او شفاف ډول څېړل کیږي. کچېری دا قصدي عمل وي او یا غفلت شوی وي، هر څه چې وي موږ به له خلکو سره معلومات شریکو.
لبلی خو د دې پلاوی بلغړی او ویان او د کورنۍ چارو وزارت پخوانی مرستیال ایوب سالنګي ازادي رادیو ته ویل چې پلاوی تیر ماخام لومړنۍ ناسته کړي او هڅه کوي چې د څېړنو نتایج له خلکو سره شریک کړي.
شام دیروز ما اولین جلسه مقدماتی خود آغاز کړم.
کوم پلاوی چې د حکومت له خوا ټاکل شوی تیر ورځ ماخام ناسته درلوده. دا مقدماتي ناسته وه او کوم پرمختګونه چې کیږي رسنیو سره به شریک شي. موږ ډاډه یو چې د پلاوی غړي هڅه کوي څو د پیښې اصلي اړخ ته ځان ورسوي.
امیر ستار د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم ملاتړی و. د دغه ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح تر دې وړاندې پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلی و چې ښاغلی غوربندي د پیچلي دسیسې له امله د ملي امنیت ځواکونو لخوا وژل شوی. د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو له دې وړاندې هم ورته عملیات کړي چې موده وړاندې په ننګرهار کې د یوې کورنۍ څلور وروڼه ووژل. د ننګرهار د پیښې د پلټنې لپاره هم یو پلاوی ګمارل شوی و، خو تر اوسه یې پایله روښانه شوې نه ده. هڅه مو وکړه سو په دې اړه د ملي امنیت ریاست نظر هم ولرو، خو دغه ریاست په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسلام آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو په ارتباط بحث اوریدلی شي. خوست خوست مخه کوو. د خوست قومي مخبر و اوسیدونکو د اساسي قانون د اونۍ د لمانځنې په پار جوړه شوې غونډه کې له عدلي او قضایي ادارو وغوښتل چې قانون په ټولو وګړو یو شانې پلی کړي. دوی وای د افغانستان په اساسي قانون کې خلکو ته پوره حقوق او ازادۍ په پام کې نیول شوې دي، خو د ځینو زورواکانو لخوا یې د پلي کېدو په وړاندې ستونزې جوړې شي. بل لور ته د عدلي او قضایي ادارو مشان وای دوی شته ظرفیتونو، امکاناتو او حالاتو ته په کتو هڅه کړې، خو ځینې بهرني عوامل دوی د قانون پوره پلي کېدو ته نه پرېږدي. نجیب الله الخیل له خوسته راپور لري.
په خوست کې د اساسي قانون د اونۍ په پار د جوړې شوې غونډې ویناوال وویل د افغانستان اساسي قانون له هر اړخه یو جامع او هر اړخیز قانون دی چې وګړو ته پوره پوره حقوق او ازادۍ ورکړي، خو په پوره ډول نه دی پلی شوی. د غونډې یو ګډونوال قومي مشر رحیم ګل ازادۍ راډیو ته وویل
اساسي قانون ډېر بهتر قانون ده، نو موږ غوړو کنه چې دا اساسي قانون په همداسې شی دلته په افغانستان کې پلی شي. لکه څومره حقوق چې په افغانستان کې ښځو نرو ته ورکول کېږي په بلې وخت یواد کې منور کول کېږي. اوس دغه څه شوي دي چې دلته زورواکي قانون ته لږ خنډ جوړ شوی دی، خو موږ قضایا ارګانونه غوښتنه دادو چې باید دلته قانون یو شای پلی شي، نه زورواک او نه غاصب نه بل څوک نه بل څوک دې ته ونه ګوري.
د خوست د اصلاح محکمې رئیس محمد افضل ملاخیل وایي موږ تر اوسه په حقوقي مبنا دا ستونزې سره نه یو مخامخ شوي چې اساسي قانون نیمګړی وښیي او یا په دې قانون کې کموالی یا زیاتوالی ته اړتیا پېښه شوې وي.
موږ تر اوسه داسې مشکل سره مواجه شوي نه په حقوقي مبنا باندې چې موږ احتیاج سودې ته سي ایجاب د تعدیل کې کمبود شته پکې، ایجاب د تعدیل کې زیادت ده پکې، بلکې د اجتماع ټول نوښتونه د نیمنی عصر سره په هر مبنا باندې پکې رانغښتل شوي دي. نو یو جامع قانون ورته په نننی عصر کې نسبت همسایه یا همجوار ممالک ته موږ له هر لحاظ پکې غنی قانون بولو.
د ښه قانون د شتون سره یو ځای د هغې پلی کېدل د ارزښت وړ دي. د خوست د اصلاح سرانوالۍ رئیس محمد رحیم رامی وایي ځینې بیرونی عوامل د دې لامل کېږي چې د اساسي قانون د بشپړې پلی کېدنې مخکې ستونزې پیدا کړي.
بیرونی عوامل سبب د دې ګرځي چې عمده ستونزې اصلا بیرونی عوامل دي. د قانون د تطبیق په برخه کې چې متاسفانه هغو ته لاسرسی بیا د یوې ادارې یا وظیفه د یوې ادارې نه بلکې مجموعاً جوړېږي چې دوی ته باید لاسرسی وشي او په دې باندې عمل وشي.
په خوست کې د اساسي قانون د اونۍ د لمانځنې په پار یو تالار د اساسي قانون د تالار په نوم ونومول شو. یا تالار چې د 1500 کسانو د زایدو ظرفیت لري په تجهیز 2.5 میلیون افغانۍ لګښت شوی چې یوه برخه لګښت د حاجی شفیع په نوم یو خوستي ملي سوداګر ورکړی دی. خوست والی محمد حدیم فیدایی ویل اساسی قانونی و ملی وسیقه ده او دیده هیواد در طول ملیتونو دیه والی سمبول ده.
اساسی قانون په ذات کې یو ملی وسیقه ده او دا دی ملتونو دیه والی سمبول ده او دیده مبنا اغا زمونگ اسلامیت، افغانیت او انسانیت او دیده مبنا پر خلاف چه هر سو جنگیگی هغا دی خاوری دخمن ده.
دی غونده و این اوالو تینگار لاره که چیلی په هیواد که اساسی قانون پا سیمانه پلیشی نیوازی در طول و قشرون و اوگر و حقونه بخوندیشی بلکه دا هیواد به هر انخیص پر مختگو کی آوتی رو حالات و تپکتو خلق و سرد بی ثباته اندخنه به بیخی لمنز اولاره شی.
پا خوز که دا اساسی قانون دا اونه غونده پرون وشوه.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
هلته د سیپلنټونو دی
پکتیکا کې هم د شکا مثبت تغیرات
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
نن د ماسپښین له دوو تر درو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به د خبرونې وړاندې کوونکی تاسو ته د ولایت معرفي کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون د لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د ټلیفون کورنۍ شمیرې د 0999 203 1540 بل شمیره د 0923 255 او نړیواله شمیره مو د 0042022 1 2 4 5 0 1. کله چې تاسو د خبرونې ته زنګ وهئ هڅه وکړئ چې په لنډو باندې خپل پوښتنه وکړئ او کوم نظر لري هغه هم په لنډو بیان کړئ. د دې خاطر چې د ټلیفون پر مهال تاسو کله په خبرونه کې برخه اخلي او که چېرته ستاسو خبرې زیاتې وي هلته نور اورېدونکي په لین کې انتظار پاتې کیږي او بیا ستاسو پوښتنه او ستاسو نظر هم سم نشو ترلاسه کولی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د سکایپ له لارې هم ګډون وکړئ. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د موټر چلوونکو میرمنو شمیر تر بل هر وخت زیات شوی دی. د بلخ د ترافیکو مدیریت وایي چې یوازې د روان مریض کال په ترڅ کې څه باندې 300 ښځو ته د موټر چلونې اسناد ورکړي دي. همدې ولایت د ښځو لپاره د موټر چلونې د زده کړې یوه مسله وایي. یوه مسؤوله وایي چې 3 کلونو کې 3000 ښځو په نظري او عملي توګه د موټر چلونې زده کړې ترلاسه کړي دي، خو د ټولنیزو او سنتي ستونزو په دلیل ډېر شزې بیا د موټر چلونې جواز نه اخلي. نور حل بلخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب سی پوراپور کې
د ټولنیز او سنتي ستونزو لښتون سره سره د افغانستان په شمال کې د بلخ په واټونو کې د موټر چلوونکو میرمنو حضور مخ په زیاتې دوی. تخمینه فقری په تازګۍ سره د بلخ د ترافیکو مدیریت د موټر چلونې د زده کړې له برخې فارغه شوې ده. دا یو له هغه سلګونو میرمنو څخه ده چې په شدید سنتي ټولنه کې د موټر د کنټرول تر شا ناسته ده او ځغلوي یې. اغلی فقری وایي چې د موټر چلونې پر مهال لګن شمیر ستونزو سره مخ شوې او کله ناکله نارینه موټر چلوونکو لخوا ځورول شوې او هن ورته سپک سپوری هم ویل شوی.
بازده با آسانی نمیتونه خانم درایو بکنه. در حین درایو
بازده یا آسانی سنه میرمنی نشی که ولی چه درایو وکری. در درایو پر محال یعنی دی خلکو نامناسب چلن دیر زیاد دی. دوی موتشراون که میرمنی زوروی پر خار که لاس قید کوی اشپلاق ورتوهی او هم دارنگ بد چلن ورزرت رسره کوی چه دا دی دوی پر روحیه دیر بداغیزه کوی. تخمینه زیاتوي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د شته سنتي بندیزونو په دلیل ښځې نشي کولای چې په ټولنه کې له مساعدو فرصتونو ګټه پورته کړي. نسبتا متفاوت امنیتي چاپېریال د ښځو لپاره د ښځو لخوا د موټر چلونې د زده کړې مساعد کېدل او د وزګارۍ زیاتوالی هغه څه دي چې په بلخ کې د ښځینه موټر چلوونکو د شمیر د زیاتوالي اساسي لامل بلل کېږي. د بلخ د ترافیک مدیریت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر نسبت بل هر وخت زیات شوی او دغه بنسټ یوازې په 13.9 چکه درې سوه ښځو ته د موټر چلونې اسناد ورکړي دي. د بلخ د ترافیکو مدیریت د زده کړو پروګرام امر عبدالله خان داسې وایي. د 1300 امکال له پیل څخه تر دمه کابو 300 میرمنو ته موږ د ترافیکي زده کړو زمینه مساعده کړې ده، یعنی دوی ته مو زده کړې ورکړې دي او همداشان په بلخ ولایت کې فضا ورته یو څه مساعده ده. په همدې دلیل علاقمندي هم زیاته شوې ده. تمنا مینی په بلخ کې د ګوتو پشمیر لا خزو یو ده چې د موټر چلونې د زده کړې مرکز لري. دغه په خبره چې لا څلور کلونو راهیسې څه باندې درې زره مېرمنو ته د موټر چلونې زده کړې ورکړي. اغلا مینی په مزار شریف کې د خزینه موټر چلونکو په وړاندې د خلکو چلند د تاسف وړ بولي.
خب ما تقریبا 3000 خانم فارغ ساختیم او
موږ تر دمه درې زره مېرمنو ته د موټر چلونې زده کړې مساعده کړې دي، چې هم په تیوریک برخه کې او هم په عملي برخه کې دي. څنګه چې په یو دلته خو افغانستان د یو خامخا د خوځو پوړاندې ستونزې زخته زیاتې دي. ځینې کورنۍ دي چې د غوی مېرمنې لونې او نورې خزه پکې لیواله دي چې موټر چلونه وکړي، خو ځینې کورنۍ بیا داسې دي چې غوی ته اجازه نه ورکوي او مخالفت کوي. تمنا مینی وایي چې ځینې مېرمنې د موټر چلونې لزده کړو وروسته بیا جواز نه اخلي، ځکه چې د غوی لپاره د نارینه وو موټر چلونکو په شان شرایط نه دي برابر او حتی دوی له ګواښونو سره هم مخ کیږي. د افغانستان د ترافیکو د قانون پر بنسټ خزه هم ورسره اتلس کلنې کولای شي چې د نارینه وو په شان د موټر چلونې زده کړې وکړي او جواز ترلاسه کړي. د قانون له همدې ماده څخه په ګټه اخیستنې د نور ولایتونو په شان په بلخ کې هم د خزه لپاره د موټر چلونې د زده کړې په برخه کې څه کم لاس مرکزونه فعالیت کوي. خو دغه مرکزونو د مسؤلانو په خبره چې د عملي موټر چلونې د زده کړې د مناسب فضا نشتون ټولنه کې د موټر چلونکو مېرمنو په وړاندې ناسم چلند او له خپل حقونو څخه د خزه بې خبري هغه څه دي چې موټر چلونې ته لیواله خزو د اقدام په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. موجیب حبیب زای، ازادي رادیو، بلخ.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه درستا سره پاړې کېما مشکلات میوند ولسوالۍ کې بيخي ډېر دي. اول دا چې د امنیتي ډېر ده، حکومت کې موږ میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت ته پاملرنه وکړي. بل ستونزه دا ده چې ټول وسایل یا کم کم مثلا لکه موټرسایکل دا چې وسایل حکومت بند کړي دي.
زه شاه محمد یم، د بادغیس ولایت بالامرغاد ولسوالۍ. زه اوس اوسېدونکی د شیدایي و سرته په جادو کې یم. زمونږ حالات خراب دي، زموږ هوا سر هوا سره سړې دي. د دسونګ لپاره هم ولاکه شی لور، د خورنګ لپاره هم ولاکه شی لور، د څښاک لپاره هم ولاکه وو بلورو. بس دغه چې عذاب سره خراب ده، زموږ سره کوم کومک نه ده سوې، زموږ سره ولي کومک نه کیږي. موږ د افغانستان یو که څه حساب دی، ولې موږ سروې نه راځي؟ زموږ سره کومکونه نه دي سوې، زموږ سره د ژمې لپاره کومک وسې، د سوخت لپاره د موږ سره شی راکول سي، که سوخت لپاره موږ شی راکول نول سي. موږ حالات سخت دي، بيخي موضوع سره خراب ده، ضروري وس نه لرو، د وګو وس نه لرو، د توزنګ شي وس نه لرو. موږ هیله لرو چې موږ سره کومک وسې، موږ سره ویسو، موږ سره کوم کومک وسې، موږ کولای شو چې ځم شپه او ورځ کولای شو چې تیر ودا وس هم دغه سي زلي و باران وس په لچی په خدای کز موږ کولای شو نن و باران نو تل دي، موږ کولای شو خراب پرې شيان چې چې موږ پوښتې گزاره کوو، هغه شیان هم راخې سپکل. موږ موږ وزر سره کم دي، موږ د ژوند سره کم کیو، موږ دې ځای وشول سي، موږ دې شي را کول سي. خلاص بس موږ کوچنیان ماشومان مړي بیا د موږ پرچا و جوړو، د چا سره موږ کښینو ولر چې دا رقم او ځای موږ دې سره خراب دي. والسلام.
زه چې ولای سره نو اشیر وسلی د رنگل سیمه سره سر پاړی دا پیغام پیژنم. دا د دې راډیو ته ډیر مننه کوم چې موږ ته ډیر شک پرونی هم لري او ډیر شک خبرونه پر وخت او تازه خبرونه راټول کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د اوریدونکو په پیغامونو کې مو دا خبر هم واورید چې ورشتونو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. شاید ورشتونو علاج پوي چې په دې خبرونه کې ستاسو یې سمسونه نشو لوستلی، ځکه چې تخنیکي مشکل رامنځته شوی دی. نو له دې عمله بخښنه غواړو. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي د نږدې شلو ولایتونو په یو شمېر محلونو کې بیا رایې شمېرنه کوي. د دې کمیسیون له قوله دا پریکړه په دې ولایتونو کې د شکایتونو د څیړلو په پایله کې شوې ده. بلخوا پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي اړتیا ده چې په دې ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه د یوې روښانه تګلارې پر بنسټ وشي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د دارالانشار رئیس چمنشاه اعتمادي وایي دوی به د راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ یعنې سبا د ټاکنو کمیسیون پر ټاکنو د څار بنسټونو او ټاکنیزو ډلو پښتون کې دا بهیر پیل کړي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې خبرونه کې په همدغو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنې پر موضوع بحث شوی دی. د دې خبرونې میلمانه دي د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون ویاند محمد رضا فیاض، د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو یا فیفا بنسټ ویاند سمیرا رسا، او د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا تیفا ویاند احمد زبیر حبیب زاده. وړاندې د خبرونه تر 12 بجو وروسته د خبرونه تاسو لاسجر ډو اوریدلی شي. البته په 12 بجو لنډ خبرونه لرو. اوس هم یو خبرتیا
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 پټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 13.5 نیولې شي. که چیرته تاسو ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو په ویب سایټ کې هم زموږ خبرونه اوریدلی شي، ازادي رادیو ډاٹ کام. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو هغه مطالب لوستلی شئ چې هغوی د ازادي رادیو له لارې تاسو اوري او راپورونه یې خپرې شي. همداراز د ازادي رادیو په ویب سایټ کې تاسو کولی شئ چې هغه مرکې بیا واوري چې د ازادي رادیو له لارې د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خپرې شي. وړاندې زما رایه زما حق پروګرام.